السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 2 نیټه ده ملي حمیرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو رپورټونه شننې او تبصرې لرو خو اول د دې سات تازه خبرونو ته غوږ شئ چې عبدالله کاکړی درته وړاندې کوي
پاکستان هغه تاثر رد کړی دی چې واقعي د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو ځل بیا خرابې شوې دي افغان چارواکي وایي د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د امریکا دفاع وزارت وړاندې شوې شمېره سمه نه ده د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن ویلي د ایران د ایټم پروګرام په اړه په خبرو کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی شوی پاکستان هغه تاثر رد کړی چې ګواکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو ځل بیا خرابې شوې دي نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر وخت د پاکستان د خارجه او چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله د یو پوښتنې په جواب کې وویل د افغانستان د داخله چارو د وزیر د اسلام آباد سفر ځنډول د دې څرګندوی نه کوي چې ګواکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي
د افغانستان د داخله وزیر پاکستان ته سفر د افغانستان صورتحال په وجه ځنډیدلې دی او د دې د موجوده تورونو سره هیڅ تعلق نشته بل دا چې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره چې کمی خبرې تړل شوې دي او دغه لړ کې موږ مطبوعاتو کې هم ډیر خبرونه وکتل خو تر څو چې زموږ معلومات دي په افغان ولسمشر پسې تړلې ټولې خبرې غلطي دي
قاضی خلیل الله زیاته کړه پاکستان د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي او په دې لړ کې له چین سره په رابطه کې دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو د مخته ورتلو او د بریدونو له کبله په کابل کې د هیواد سفیر ورغوښتی دی د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان له سفیر سره په خبرو کې د افغانستان پر خاوره د پاکستاني عسکرو برید د اصولو خلاف او ناوړه کار وباله د ښاغلي مستغنی په خبره په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر ژمنه وکړه چې دا ستونزه به هرو مرو له خپلو چارواکو سره شریکوي تېر ورځ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې افغان او پاکستاني ځواکونو نښته شوې وه په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر راین سی کراکر په اسلام آباد شخ کړی چې وخت را رسیدلې د کوټي شورا حقانی شبکې او نور وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی وکړي د څرګندونې نن له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې دي راین کراکر وویل پاکستان باید د افغان ولسمشر اشرف غنی لخوا د اړیکو ښه کولو هڅو ته جواب ووایي د وای دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د ولسمشر غنی ګامونو ته جواب ووایي هغه ځکه چې دا وسلوالې ډلې نه یوازې افغانستان ته خطر دي بلکې پاکستان ته هم خطر دي نو دا د پاکستان لپاره وخت دی چې د کوټي شورا حقانی شبکې او نورې داسې ډلې په نښه کړي دا د دواړو هیوادونو لپاره یو موقع ده ریان سی کراکر په افغانستان پاکستان او عراق کې د امریکا سفیر پاتې شوی او اوس د امریکا د نړیوالو نشریاتو د ادارې غړی دی وسوالو د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د عوامي نسل ګوند ځای مشر او په یو جلا پیښه کې په قبایلی سیمه باجوړ کې یو قبایلی مشر وژل دی د عوامي نسل پارټۍ یو غړي رضا باچا نن مشال ریډیو ته وویل چې دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم مشهور و نن په دفتر کې ناست و چې پر موټر سایکل سپاره وسوال ورننوتل او د په ډزو وژلې نوموړی په 1923 کال کې زیږیدلې او د باچا خان د خدای خدمتکار تحریک غړی و په دومره پیښه کې چارواکي وایي پرون ماسوشین د باجوړ په بره چمرکند کې وسوالو یو حکومت پلاو ملک سیدا جان وزلې دی تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د ملک سیدا جان د وجلو زماري قبول کړی دا د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د خبریال ظفر جدک د وژل کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده پرون بلوچستان یونین اف جرنلست غړو د مظاهرې پر مهال د ظفر جدک د قاتلونو د نیولو غوښتنه وکړه دوی ویل چې خبریالان د حکومتي او غیر حکومتي ډلو له ګواښونو سره مخامخ دي ظفر جدک د یک چمې پر ضد د بلوچستان له سیند صوبې سرچېرمه ښار اوستمامت کې وژل شوی و افغان چارواکي وایي د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د امریکا د دفاع وزارت وړاندې شوې شمېره سمه نه ده د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري مشال ریډیو ته وویل چې د پینټاګان په ریپورت کې په روان کال کې د افغان پوځیانو په مرګ ژوبله کې 9.5% زیاتوالی ښودل شوی خو په حقیقت کې د مرګ ژوبله یوازې 3% زیاته شوې ده د امریکا دفاع وزارت په یو تازه ریپورت کې ویلي چې د افغان پوځیان د امنیتي ارګانونو د کمزوري مدیریت او وسلو د کمښت په خاطر زیانمن شوي دي د برتانی د بارنی چارو وزیر نن وویل د ایران د اټمی پروګرام په اړه په خبرو کې تر اوسه کم پرمختګ نه دی سوی، خو فلیپ هاموند ټینګار وکړ چې یو اتفاق ته د رسیدو لپاره کار روان دی. هاموند وویل که څه هم دته د پرمختګ نښې نه ښکاري، خو باید په دې برخه کې هڅې جاری وساتل سي. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قوتونو استازي د ایران د لانجمن اټمی پروګرام په اړه خبرې کوي او کوشش کوي داسې یو اتفاق ته ورسیږي چې له مخې به ایران د بندیزونو د ختمولو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي. د چهارشنبې په ورځ امریکایي او ایراني چارواکو وویل چې په دې خبرو کې پرمختګ سوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل امریکایي سیال جان کیری سره تر خبرو وروسته وویل چې د دې پروګرام د دې پرمختګ په دوام به نور پرمختګ هم وسی. د یونان د خزانې وزیر خبرداری ورکړی چې د یکشنبې په ورځ د یونان د مالی ملاتړ د پلان په اړه د ریفرنډن نتیجه مثبته وه نو استعفا به ورکړي. یانس وارفاسکی د دې پوښتنې په جواب کې چې که خلک د اصلاحاتو لپاره د پور ورکوونکو هیوادونو او سازمانونو د غوښتنو ملاتړ وکړي بیا به هم د خپل کار جاری ساتي که څنګه، د وویل چې دی به دا کار ونه کړي، خو زیاته یې کړه چې دی د خلکو له لوري د نه د جواب تمه لري. او زیاته یې کړه چې لومړی وزیر الکس سپراس به د ریفرنډم په سبا د جولای په شپږمه له نورو اروپایي هیوادونو سره د دوه طرفه مالي معاملې پر څرنګوالي کار وکړي. په یوروزون کې د شاملو هیوادونو د خزانې وزیرانو د ټول پوښتنې د نتیجې د راتلو تر وخته له یونان سره خبرې ځنډولې دي. او د امریکا د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو رپورټ کې خبرداری ورکړی چې کله روس او چین سره د امریکا د جګړې امکان که څه هم کم دی، خو مخ په زیاتېدو دی. رپورټ وایي چې د دې جګړې به نتیجې ډېرې لوی وي. دا څرګندونې د 2015 کال لپاره د امریکا د نېشنل ملټري ستراتیژي په نامه رپورټ کې سوی دی. خبرونه پای ته ورسېدل. او اوسم سراج صحیح د موسم له حال او کرنسي د قیمتونو سره.
نن د زیارت پر ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اغستل کیږي او په 1.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.44 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 23.05 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.05 روپۍ او په 20.05 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ. او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم سلویخ او کم نه کم یو کم دیرش، په بنو کې به سلویخ او شپږش او په کوټه کې به زیات نه زیات شپږ دیرش او کم نه کم 40 ډگری سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل، او د کرنسو بیې او د موسم حال مو له سراج صحیر واوریدو. په خبرونه کې به واورئ: پاکستان وایي دغه هیواد ته د افغان ولسمشر اشرف غنی دوره د نوموړي لخوا پر پاکستان د تورونو له امله نه بلکې د نورو وجوهاتو په بنیاد ځنډول شوې ده. معلومات درکو. په عین حال کې د انګور اډې په سیمه کې د پاک افغان سرتیرو ترمنځ ډزو ته تبادلې پیښه د دواړو هیوادونو پر تعلقاتو څه اثر پرې واصلې شي؟ یو کارپو وایي:
په دې اوس وخت کې تعلقات ښه نه دي روان، بلکې که زر ګامونه دواړه هېوادونه وانخلي نو اشوالی یا اشف عزت چې منځ کې وه شاید هغه کمزوری شي.
د شمالي وزیرستان د جرګې مشرانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جرګه کې په بکخیلو کیمپ کې د وژل شویو کډوالو د کورنو او زخمی شویو ته معاوضه ورکړل شوه. نن په چارسده کې د عوامي نشنګون یو ځایي مشر وژل شوی دی.
لس منټه کم لس بجې وي، کوراري پکې رپورټ کوي چې موږ په دوکان کې موجود غو، NP دفتر کې اتمانځو کې. یاره دې وخت کې دوه موټر سایکل باندې کسان رالو نامعلوم، او زموږ پترې ډزې وکړې په دوست محمد خان باندې.
په خبرونه کې د روژو د مناسبت سره پروګرام هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان وای پرم نه مضبوط مستحکم او پرمختللی افغانستان د پاکستان په ګټه دی او دا چې په دې لړ کې به پاکستان خپل مثبت کردار لوبولو ته دوام ورکوي. دا خبره د خارجه دفتر ویان اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. په خبري غونډه کې قاضي خلیل الله وویل چې پاکستان د افغانستان د مفاهمتي عمل لپاره د چین سره په رابطه کې دی. نور تفصیل اسلام آباد ریاض موسخیل راکوي.
د زیارت پور اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاند قاضي خلیل الله د یو تپوس په جواب کې وویل چې پاکستان د افغانستان د مفاهمتي عمل ملاتړ کوي او دغه لړ کې چین او پاکستان رابطه کې دي او دا ځکه چې پورم نه باثباته او پرمختللی افغانستان د پاکستان په ګټو دی. د یو بل تپوس په جواب کې چې ګنی د پاکستان افغانستان ترمنځ تعلقات بیا خراب شوي او په دغه وجه د افغانستان د داخله چارو وزیر د پاکستان سفر ځنډولی دی، نوموړي
وویل
د افغانستان د داخله وزیر پاکستان ته سفر د افغانستان صورتحال په وجه ځنډیدلی دی او د دې د موجوده تورونو سره هیڅ تعلق نشته. بل دا چې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره چې کومې خبرې تړل شوي دي او دغه لړ کې موږ مطبوعاتو کې هم ډیر خبرونه وکتل، خو تر څو چې زموږ معلومات دي په افغان ولسمشر پسې تړلې ټولې خبرې غلطې دي.
په داسې حال کې چې تیره میاشت کابل کې د افغانستان په پارلیمان حمله وشوه او د هغې وروستو د افغانستان لخوا مطبوعاتو کې ځینې داسې بیانونه راغله چې ګنې د دغې حملې په شا د پاکستاني استخباراتي ادارې د یو افسر لاس و. هر څوک پاکستان دغه تورونه بې بنیاده ګرځوي، خو بیا هم د کارپوهانو په نظر د پیښې سره د پاکستان افغانستان په تعلقاتو اثر پرېوتی دی. هم په دغه اړه مشال ریډیو د سیمه ییزو چارو د کارپوه او خبریال رحیم الله یوسف زینه تپوس وکړو، نو ده وویل چې د دواړو ملکونو ترمنځ د اوږدې مودې بد اعتمادي موجود ده او د هغې ختمېدو کې به وخت لګي. دې زیاتوي
افغانستان حکومت چې یو خبره وکړي رسمي توګه منځ نو هغه بیا د هغې حکومت یو نظر وي او هغه زیات معتبره خبره وي. یو بله دا خبره چې کم خبرې په پارلمان کې د پارلمان غړي کوي، کم خبرې چې سیاسي او قبایلي مشران کوي یا کم میډیا کې راځي، هغه خبرې بیا غیر رسمي دي، هغه د خلکو خپل شخصي نظر دی. او زه فکر کوم چې دا کمګیلي دي، هغه چې داسې ذکر کېږي په ښکاره باندې نو بیا خو ماحول خرابېږي. ګیله په کار ده، شکایتونه خو د دواړو هیوادونو دي، د افغانستان زیات دي، خو په کار ده چې هغه د دوی کله چې غونډې کېږي نن سبا خو ډېر زیات دي او سره ملاقاتونه کوي چارواکي، نو هلته هم کېدای شي.
د یادونې ده چې تېر کال افغانستان کې د نوي حکومت جوړېدو وروسته ولسمشر اشرف غني د پاکستان سفر دوران ویلي وو چې پاکستان سره به د تعلقاتو نوی دور شروع کوي او دواړه ملکونه به د یو بل سره په دفاع، امنیت او تجارت کې مرستې کوي. دا شان به دواړه ملکونه خپله خاوره د یو بل په ضد استعمال ته نه پرېږدي. د دې وروسته د پاکستان وزیر اعظم، پوځي مشر او استخباراتي ادارې مشر هم څو ځله د افغانستان سفر کړی دی. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو اوریدل چې قاضي خلیل الله ویل چې پاکستان ته د افغانستان د کورنو چارو وزیر د ځنډول کېدو وجه د افغان ولسمشر لخوا پر پاکستان د تورونو له امله نه، بلکې د نورو وجوهاتو په بنیاد شوې ده. بلخوا د انګور اډې په سیمه کې د پاک افغان سرتیرو ترمنځ د ډزو په تبادله کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. افغان چارواکي وایي پیښه د سه شنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه مخې ته راغلې ده، په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر اشرف غني د واک سنبالولو وروسته د پاکستان او افغانستان مخکې پیچلي پاتې شوي تعلقات د مثبت لور طرف ته روان دي. دا ډول پیښې به د دواړو هیوادونو په تعلقاتو څه اثر پرېباسي؟ مجید بابر رپورټ لري.
افغان او پاکستانی چارواکي وایي چې د چهارشنبې په ورځ په پاک افغان پوله د جنوبي وزیرستان انګور اډې سیمه کې د دواړو هیوادونو د امنیتي سرتیرو ترمنځ په پوله د یو ګیټ لګولو په سر د ډزو تبادله کې دواړو خواو ته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د دغې پیښې په اړه د پاکستان د خارجه وزارت ویاند قاضي خلیل الله وویل
د انګور اډه په سیمه کې چې کومه دروازه لګېدلې ده، دا د پاکستان په خپله برخه کې جوړه ده، خو په دغه دروازه د افغان لورې نه آر پی جي راکټي ویشتل شوي چې لوجې دوه پاکستانی سرتیری ژوبل شول. د دې په جواب کې پاکستانی سرتیرو افغان خاو ته هغه ځاینه په نخښ کړل د کوم ځاینه چې ډزې شوې وي.
د ډومبه ځل نه دی چې په پاک افغان پوله دا ډول پیښه کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول واقعیات د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو بس اثر پرېباسي؟ په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر په دې اړه وایي
ډېر غټ غټ قامونه واخېستل، دا قواوې هلته هغه وخت هم وي پاکستان سره اړیکې سمول شروع کړل. هندوستان اصلي بیل چې وه هغه کینسل کړه، خپل فوجیان یې دلته راواستول اکیډمي ته ټرېننګ دپاره. نو دا ډېر غټ غټ قامونه وو چې هغوی سره هغه قوتونه د سولې خلاف و، د پاکستان د مرکزي خلاف و، هغه دل یا خوشحال دل هغې باوجود هم دوا اخیستل. نو زه اوس په دې اوس وخت کې وینم چې خدای دې نه وکړي، خدای دې نه وکړي، تعلقات ښه نه دي روان، حالات داسې نه دي چې تعلقات په ښه طرف ځي، بلکې قذر ګامونه دواړه هېوادونه وانخلي. نو اشوالی آشا فضا چه منز که وا شاید آغا کمزوری شی یا دا منزایوش.
بلخوا دا پاکستان دا پوز پخوانه جرنیل تلت مسعود وای چه دا انگور دا پسیمکی رامنست شوی هم دا ډول پیخی دا تعلقاتو دا خرابه سبب جوړیږي.
چې دا ډول پیښې کېږي نو ظاهره خبره ده بیا په تعلقاتو کې کړکېچ رامنځته شي، بیا د هغې نه پس په یو بل تورونه لګول شروع شي او داسې اړیکې د خرابې په لور روان شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې هغه وجوهات معلوم کړل شي چې د دا ډول پیښو سبب جوړیږي. زما په اند دا ډول پیښو نه سمدستي پس پر یو بل تورونو لګولو نه ډډه کول پکار دي او له یو بل سره همکاري زیاتول پکار دي، نو بیا معاملات پر مخ تللی شي.
څېړونکي په دې نظر دي چې په دواړو هېوادونو کې دننه او سیمه کې د بشپړ امن لپاره د دواړو هېوادونو ترمنځ ښه تعلقات د وخت ضرورت دی.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان جرګې مشران وایي تېره شپه په بکه خیل کمپ کې له امنیتي ځواکونو سره جرګه وشوه او امنیتي ځواکونو د اوتمانځي وزیر له رواج سره سم په بکه خیل کمپ کې د جون د 22مې نیټې په پیښه کې د وژل شوو دوو کډوالو کورنو ته لس لس لکه روپۍ معاوضه ورکړه او دغه کورنو ته د یوې یوې نوکرۍ ورکولو ژمنه هم وکړه. بلخوا جرګې دا فیصله هم وکړه چې امنیتي ځواکونه به د ژوبل شوو کسانو درملنه په مفته توګه کوي او هر ژوبل شوي کس ته به هم دوه نیم لکه روپۍ ورکوي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان اوتمانځای جرګې مشرانو مشال ریډیو ته وویل 15 لکه کالدارې هر وژل شوي کس کورنۍ ته امنیتي ځواکونو له اړخه او 15 لکه د پولیټیکل انتظامیې له اړخه ورکړل شوې. د جرګې مشر پیره کلشا په دې اړه مشال ریډیو ته وایي
اوتمانځای په عادت باندې چې کوم آرمي افسرونه یا پولیټیکل انتظامیې کوم ته جرګه راوسته او سره د میز اوتمانځای مسؤل وي او هغې سینه را واستل چې کوم شهیدان شوي بچیانه هغې ته لس لس لکه روپۍ او یوه یوه نکاري او چې کوم زخمیان دي هغې علاج به پرې وي او دوه نیم لکه روپۍ اعلان یې ورته وکړو چې کوم د میز د اتمانځای رواج دی هغې باندې د آرمي افسرانو انتظامیه ټوله راغلې وه سره د چې کوم دا کنه په دې باندې ډېر زیات خفګان اصغر کمیشنر چې څومره د کوم مسالې وې ټولې چې کوم دا کنه دی ومنلې بلکې چې کوم مسالې څه ورځې مخکې په کوم څه یې بنه وې بجلۍ نه وې او ګیټ پاس چې کوم دا کنه هغه دی
احمد سعید وویل د بکا خیل کډوالو کیمپېخه کې وژل شو او ژوبل شوو کسانو مرستې تر څنګ د دوی سره د کیمپ ستونزو ختمولو چې کومه وعده شوې وه هغه هم عملي شوې او یې د قبیلې واپسي یې هم اوس د روزانه په حساب د 100 کورنۍ پر ځای 200 کورنۍ ته غځولې.
آی ڈی پیز میرا مسئلے وے لکہ اوٹ پاس ہو یا مطلب دی دی بجلی دی وولٹیج مسئلہ وا یا مطلب چ دی دی بے مسئلہ وا وی اگے ټول وے تشری کڑی وی دی دا کہ ول خبر سی قیمت او اگا 93 فیملیز روڈ لے وا پاس خپل کلی تور سے په خیر افیت سرا اونیر امیز دیمان بنا وکړو دی ول چدا به 200 سرا سوی
یا د دی وی چ 13 بکا خیل کډوالو کیم کې امنیتی ځواکونو او کډوالو ترمن ځن خطا کې دوه کډوال وژلی شوی ول او نه نور ژوبل شوي ول. چې د مشرانو په وینا امنیتي ځواکونو د اوتمانځایو رواج لاندې دغه کسانو نیکه یعنی مرسته یا معاوضه وټاکله او بکه خیل کیمپ کې کډوالو ته ورپېخه ستونزو هوارول هم عملي شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن سهار نامعلومه وسوالو په 400 اوتمانځو کې د عوامي نشګون مقامي صدر دوست محمد خان چې په خان بابا مشهور وژلې دی. عوامي نشګون د پیښې غندنه کړې ده او پر صوبایي حکومت یې تنقید کړی دی. تفصیل له شبیر جان نورو.
د 400 سیټي تانې د پولیسو یو چارواکي احسای خیل بچا مشال لیړو ته وویل چې نن سهار خوشا 10 بجې دوه موټر سایکل سورو نامعلوم وسله والو اوتمانځو کې د عوامي نېشنل ګوند په دفتر ورغلل او هلته کې موجود د عوامي نېشنل ګوند مقامي صدر دوست محمد خان عرف خان بابا باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه پټک مړ شو. دوی وویل چې د پیښې وروسته برید کوونکي وتښتېدل او پولیس ګیر چاپېره لټونی عملیات هم پیل کړي دي.
لس بجې وي او راري پکې رپورټ کوي فهیم خان، راري پکې رپورټ کوي چې موږ په دکان کې موجود غوښتل این پی دفتر کی اتمانزو کی یار دی وقت کتبہ موٹر سائیکل باندې کسان رال نہ معلوم او زمنگ پتری ڈزے وکړه په دوست محمد خان باندې چې هغه باندې په مقدمه مولګه درمل
دا دغه پیخ په حق باندې د عوامي نیشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری افتخار حسین وای چې کسو هم د خیبر پختونخوا موجوده صوبای حکومت د امنومان غټه غټه داوی کوي خولې په صوبه کې هدفي وجنې همغه شند دوام لري او باید حکومت امنیت او د هدفي وجنو ته پاملرنه وکړي
خپل دفتر کې د اتمانزو په منځ کې یو بنده چې کم دی نو محفوظ نی نو سړی وایي چې حکومت اخر کم ځای دی او د هغې هغه لاینډر هغه چې کم داوی دی هغه کم ځای دی دا چې کم دی نو ډېر د غفلت خبره ده دا ډېر د یری خبره هم ده چې داسې خو هېڅوک محفوظ نه دي بیا خو په کور کې هم خلک محفوظ نه دي نو موجوده حکومت چې د لاینډر ډېر داوی لري پکای چې دې خبرې ته توجه کړي زمونږ حکومت د دې نه فارغ نه دی هغه د بلدیاتو آزاد ممبرانو پسې وزیر اعلام ګرځي وزیران هم ګرځي په الیکشن کې خلک مړ شو تپوس
افتخار حسین ویل چې دوست محمد خان خوشا لس کم سل کاره عمر و د باچا خان خدای خدمتگار تحریک غړی و او د پښتنو او د عوامي نیشنل ګوند لپاره بې شمېره قربانۍ وې
دوست محمد خو زمونږ په قافله کې د باچا خان قافله کې یو ډېر مشهور شخصیت و او په دې عمر کې چې تقریبا 90 ساله عمر و او داسې خشاش بشاش او چابک او چوبند به او ډېر مطلب چې اکټیو ورکر و بیا په دې بنیاد ټارګټ کړی چې دې په خپل علاقه کې ډېر مؤثر او د عوامي نیشنل پارټۍ تن و او عوامي نیشنل پارټۍ د ډېر وخت نه چې کوم دی مطلب په دې مشکل کې را روانه ده خو چې کله دوی ته موقع ملاویږي په مونږ گزار کوي
د افتخار حسین وینا وه چې دا ترهګرۍ پس جنګ کې تر اوسه پورې د دوی د ګوند په ټول ملک کې تر زرو پورې غړي وژل شوي دي او د دوی ګناه دغه ده چې دوی د ترهګرۍ په ضد جنګ ته ملا تړلې ده او دوی زیاته کړه چې کله به هم دوی د خپل سوچ او د ترهګرۍ په ضد جنګ نه په شان نه شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د پاکستان عوامي نیشنل ګوند د ماشومانو لپاره د کارکوونکي غیر سرکاري ادارې سیف د چلډرن مالی پانګې له پښتونخوا او بلوچستان نه پنجاب ته په منتقل کولو ډېرې سختې نیوکې کړې دي او له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې له وړو صوبو سره د ظلم کولو دا لړۍ ودروي ګنې دا به ښه پایلې ونه لري نور تفصیل غلام غوث راکوي
د سیو د چلډرن سره په خیبر پښتونخوا کې یو کارکوونکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د یادې ادارې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته منتقلولی شي او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د یادې ادارې سره کارکوونکي د بیروزګارۍ د اندېښنو سره مخ دي عوامي نېشنل ګوند د وفاقي حکومت په دې ګام ډېرې سختې نیوکې کړې دي او له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا شعبې ویان سردار حسین بابک ویل
دوار صوبو کې دفتر بند شوي غیر فعال شوي موږ نه صرف د دې غندنه کوو بلکې دا خبره کوو چې دا زیاتې که زموږ شوبې سره روانې زما دا خیال دی بیا څنګه چې تاسو ګورئ چې په بلوچستان کې خلک د خپل حقوقو لپاره غرونو ته ختلی دي او د بغاوت اعلان یې کړی دی بیا زه دا ګڼم چې دا خبره به لرې نه دا زیاتې ودرېدل پکار دی د ظلم د پاسه ظلم د زیاتې د پاسه د زیاتې زه دا ګڼم چې دا د ملک دپاره د دې صوبې دپاره دا داسې ښه خبره نه ده
د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي وفاقي حکومت لا پکار ده چې د ټولو انتظامی یونټو یا برخو سره د وسایلو په تقسیم کې یو ډول رویه اختیار کړی شي
یو خاص علاقه خاص پاکستان ګڼلې کیږي نور چې کوم وطنونه دي هغه خاص پاکستان نه ګڼلې کیږي د دې د وجې نه هغه چې کوم خاص پاکستان نه ګڼل کیږي لکه خیبر پښتونخوا بلوچستان سند انټیریر یا دنه سند چې دی چونکه هغه خاص پاکستان د دې په نظر کې نه دی د دې د وجې نه داسې قسمه تنظیمونه یا داسې قسمه اغل د فنډونه نشي تللی کم کم سره چې داسې قسمه خلک د دې په نظر کې راتلی شي هغه لکه ته کوم چې هغه د غواړي چې د هغه دی خاص پاکستان د دفاع لپاره یا د هغه د حفاظت لپاره یا تحفظ لپاره شاید چې نقصان جوړې دي شي
د سیو د چلډرن په نوم د ماشومانو لپاره کارکوونکي نړیواله اداره په ایبټ آباد ښار کې د اسامه بن لادن په موندلو کې په کومک کولو تورن کړې شوې و او په اسلام آباد کې د دغه ادارې دفتر تړل شوی و خو بیا وروسته دغه بندیز لري کړې شو او په پنجاب کې د ادارې ته د کار کولو اجازه ورکړې شو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سیو د چلډرن سره کارکوونکي اندېښنې لري چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان مالی پنګي پنجاب ته د منتقل کولو سره به په سلګونو خلک بیروزګاره شي او په دې لړ کې مې چې کله په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن د میډیا فوکل پرسن سید احمد نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې دا موضوع ډېره حساسه ده او په دې لړ کې دم ګړی هغه سنشي ویلې
داو غلام غوس په بلوچستان کې د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وای په دې صوبه کې د ډاکټرانو د تختولو لړۍ لا هم روانه ده. دا وخم د سیمې دوه مشهور ډاکټران د تختونکو په ولکه کې دي. د بلوچستان د صحت محکمې چارواکي بلخوا وایي چې دوی له ډاکټرانو سره په تماس کې دي او د هغوی د ساتنې لپاره به هر ډول ګامونه پورته کوي. نور تفصیل نیاز موسی خیل راکوي.
د بلوچستان ځوان ډاکټرانو اتحادیه یا ینګ ډاکټرز اسوسیشن انتظامی مصر ډاکټر حفیظ مشال رادیو سره په خبرو کې وویل نږدې لیوې میاشتې دوی هر ورځ د کوټې په سیول روغتون کې علامتي احتجاجي ناسته کوي.
سهار بیا تر ماښام تر څلورو بجو پورې زموږ احتجاجي کمپ چلیږي. هغه دې هغه موږ په دې سلسله کې کړی دي. زموږ یو څه بنیادي مسلې دي. اوله مسله موږ ډاکټران سي دي هر ورځ سي دي اغوا کیږي. خلک همیشه ډاکټران سي دي تشدد شکاری کی اغوا برای تاوان کې زموږ ډاکټران وځي. زموږ ډاکټر خپار دی او ډاکټر امیر بخش دی. دا دوه ډاکټران دي زموږ اغوا دي. زموږ د مطالبه ده له ګورنمنټ زموږ دا ډاکټران جلد سي جلد بازیاب کړي.
ډاکټر حفیظ په دغه اړه زیاته کړه
24 ګنټې 24 اورز روزم په ولاړو متې دوی وبچي د اپریشن شروع دوی کوي. هغه کمیونټي کم سیستم مور ستاپلار ستا زوی ستا لور بچاوي خپل کور خپل لور خپل مور خپل زوی پریشي سب خدمت کې 24 ګنټې لګیاي. ته د معاشره هغه خلک قیمتي کریم خلک ته هغه خلکو د ګډ سره په دا نظر باندې ول ګوري او هغه خلک ولې اغواکیش ګډ سره باید سیدا د ډاکټر اوس که دا ډاکټران اغوا کیږي اخر به د دغه دا کیسه چې ډاکټران به دا صبح دا ملک دا کیسه پرېږدي بار بزی بار به سرویسز ورکوي.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیې یو غړی ډاکټر مرتضی بیا وویل دوی په روغتون کې دننه هم خوندي نه دي. په دغه اړه دی د تیرې چهارشنبې د شپې یوه پیښه هم بیانوي.
اول خبره خدا ده سدلته مش په وارد کې او په هسپتال کې مش نه محفوظ. نن دا کیسه وسو جنگ سوي دا بلوچستان کا جنگ سوي افس کې سپیشن دلته راغی. پیشنټ په ګیسپینګ کې وو او موږ حیران وسو څنګه وو هغه دم کې راکوله موږ پیشنټ دلته سر ایکسپایر سو ستای خیر نسته موږ حیران وسو کوس مطلب سکیورټی دا حالت دی.
بلخوا د بلوچستان صحت محکمې سیکرټر نورالحق بلوس بیا مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په دغه اړه له ډاکټرانو سره په تماس کې دي ترڅو د ستونزې حل راوباسي.
هم ڈاکٹروں کے ساتھ ہیں. ہم ڈاکٹروں کے تحفظ اور اس کے لیے بالکل بھرپور کوشش کر لیں گے. اور
موج نہ ڈاکٹرانو سر پدغه اڑا ملگریو او ددوی ملاتھڑ کو او پدغه اڑا با ددوی دا ساتنی لپارا پورا پورا گامونا پور تکڑو. خو یو حقیقت تا ہم دی چی اوس دا قسم یو یو پیشوسی خپخوا ډیر کېدلی. موجوده حکومت چکل په واکی راغلی دی نو پدغه لړکی ډیر کوټلی گامونا اخیستی دی زکه اوس پدغه لړکی د امن او امان وزا ډیرا برابر سوی ده. یاد دوی بلوچستان کې لتیرو سو میاستو راهیسی د ډاکټرانو د تښتونې لړۍ بیا پیل شوې ده.
د نیاز مسخیل رپورت تاسو اوریدلو. امریکا وایي دوی هیله مندي چې هند او پاکستان خپل منځي اختلافات ختم کړي او د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي پاکستان او هندوستان دواړو امریکا ته ویلي چې د دوی په خاوره کې دننه مقابل لوري مداخله کوي. خو امریکا وایي دوی دا رپورټونه نشي تاییدولی. پاکستاني ورځپاڼې ډان په دې موضوع یو رپورټ خپور کړی چې نجیب عامر یې درته مهم ټکي وړاندې کوي.
له پاکستانه په انګریزي ژبه خپرېدونکي ورځپاڼه ډان لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان ورته داسې شواهد نه دي سپارلي چې ګوند هندوستان د دوی په خاوره کې دننه د ترهګریزو بریدونو هوډ لري. امریکا ته د خپل روسي سفر پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو سکرټر اعزاز احمد چودری ویلی و پاکستان ثبوتونه لري چې هند په داسې فعالیتونو کې لاس لري. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی د وی خبری غونډې پر مهال د وی پوښتنې په ځواب کې ویل دی خبر نه دی چې پاکستان دې دوی ته داسې څه معلومات ورکړي وي. جان کیربی همدارنګه په دې خبره هم د تبصرې کولو نه ډډه وکړه چې هندوستان وایي دوی ځان له داسې ثبوتونه لري چې پاکستان د هندوستان په خاوره کې دننه د ترهګریزو بریدونو تر شا لاس لري. نوموړي په دواړو هیوادونو غږ وکړ چې خپل منځي اختلافات دې په سوله ییزه توګه حل کړي. دی وایي دوی د پاکستان او هندوستان ترمنځ د ناندریو کمیدل غواړي او په دواړو هیوادونو غږ کوي چې د اختلافاتو د حل کولو لپاره دې په ګډه کار وکړي. جان کیربی زیاته کړه چې د تیرې جون میاشتې په 9 نیټه د هندوستان د بهرنیو چارو سکرتر جی شنکر د خپل امریکایي سیال انتونیو بلنکن سره کتلی و. نوموړی وایي په دې لیدنه کې د ترهګرۍ پر ضد په اقداماتو چاپیریال انرژۍ او د هندوستان او امریکا د اړیکو په غښتلي کولو خبرې شوې. جے شنکر همدارنګ په سپینا ماڼۍ کې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوسانا رایس سره هم کتلې وو او د نورو موضوعاتو ترڅنګ د ترهګرۍ د قابو کولو په موضوع هم خبرې شوې.
تاسو مشال ریډیو اورئ د مازیګر 5:30 بجې کېدونکو د لن خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
پاکستان هغه تاثر رد کړی چې ګواکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو ځل بیا خرابې شوي دي. نن په اسلام آباد کې اونیزې خبري غونډې ده. د وینا په وخت د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویند قاضي خلیل الله دوی پوښتنې په جواب کې دا خبره وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو د مخته ورتلو او بریدونو له کبله په کابل کې د دې هیواد سفیر وغوښتی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویند شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان د سفیر سره په خبرو کې د افغانستان پر خاوره د پاکستاني عسکرو برید د اصولو خلاف او ناروا عمل وباله. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر رون سی کروکر پر اسلام آباد غږ کړی چې وخت را رسېدلی د پټ چوراه حقاني شبکې او نورو وسوالو ډلو په ضد کاروایی وکړي. نوموړی دا څرګندونې نن د مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي. وسوالو د خیبر پښتونخوا په چارسده کې د عوامي نشتل ګوند ځایي مشر او په یو بل پیچ کې په پالیسي سیمه کې باجوړ کې یو قبایلي مشر وچلی دی. د عوامي نشتل پارټي یو غړي رضا باچا نن مشال ریډیو ته وویل چې دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم مشهور و نن په دفتر کې ناست و چې پر موټرسایکل سپاره وسوال ورننوتل او دای په ډزو ووژلی او په باجوړ کې وژل شوی کس پرون ماخشن او ملک د احمد پلو او ملک دا جان دی. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د خبریال ظفر جتک د وژل کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون بلوچستان یونین اف جرنالست غړو د مظاهرې پر مهال د ظفر جتک د قاتلونو د نیولو غوښتنه وکړه. افغان چارواکي د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د امریکا دفاع وزارت وړاندې شوې شمېره سمه نه بولي. د دفاع وزارت مسال ویان دولت وزیر مشال ریډیو ټول چې د پنټاګون په رپورټ کې پروان کال کې د افغان فوجانو په مرګ ژوبله کې 9.5% زیاتوالی شوه. په حقیقت کې د مرګ ژوبله یوازې 3% زیاته شوې ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې تر اوسه کم پرمختګ نه دی شوی. خو فلیپ هاموند ټینګار وکړ چې یو اتفاق ته د رسیدو لپاره کار روان دی. د یونان د خزانه وزیر خبرداري وکړي چې د یک چم پرز د یونان د مالی ملاتړ د پلان پاړه د ریفرندم نتیجه مثبت وه نو استعفا به ورکړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس په فیصل آباد کې د مشال ریډیو د خبریال احمد الله نوارو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
وحدت ورسپانه خپل اداریا د ضرب عذب اپریشن د دوامدار ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او د غیلیدنې پر مهال پریکړه شوې چې د ترهګرو څخه د سیمې پاکولو لپاره به ضرب عذب اپریشن جاری ساتلې شي. ورسپانه لیکي چې شمالي وزیرستان او وروستو خیبر ایجنسۍ کې د ترهګرو په ضد فیصله ییزې کاروایانې شروع شوې نو ترهګرو ته د سختو ځاني زیانونو او وختو وروستو دوی د هیواد په خاریو کې د ردعمل په توګه په ښځو ماشومانو او مذهبي اقلیتونو حملې شروع کړې چې ډاګیز مثال یې د واګا پولې پېښور په آرمی پبلک سکول کراچۍ کې په بس حیات آباد کې په جومات او نورو ښارونو کې ترسره شوو حملو په صورت کې ورکړل کېدی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ترهګرۍ لعنت د هیواد ترقۍ خوشحالۍ او پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی خنډ دی او دغه لعنت له منځه وړلو لپاره د حکومت فوج سیاسي ګوندونو او قام ترمنځ د اتفاق او اتحاد ضرورت دی. جنګ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د ملک سیاسي او فوزي مشرولۍ د اپریشن ضرب عذب فائنل راوند په شروع کولو اتفاق کړی دی نو امید دی چې د کاروایۍ حتمی مرحلې کې به د ټول ملک د ترهګرو سره سره د دوی د تنظیمونو او دوی سره د مرسته کوونکو خاتمه وکړی شي. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دی چې په متاثره سیمو کې د اولس د اوبو بجلی صحت صفایي تعلیم او نور بنیادي ضرورتونه پوره کړي نو دا شان به دوی د مایوسۍ او پریشانۍ حالت نه راووزي او ژوندونه به آسان شي. آج ورسپانه خپل اداریه افغانستان ته د غوښې او چرګانو سپلای په بندیز لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پېښور ضلع انتظامی دا کوششونه په خپل ځای خو که غواړي چې نرخونه په خپل ځای برقراره وساتي نو دا هله ممکن کېدی شي چې د قاچاق مخنیوي مامور کړی شوي عملې نه پلټنې وکړي ځکه چې حکومت خو پابندي ولګوي خو دغې عملې په مرسته بیا هم افغانستان ته په غلا د غوښې او چرګانو سپلای روانه وي. ورسپانه لیکي که افغانستان ته په غیر قانوني توګه د غوښې او چرګانو سپلای ودرولې شي نو دا شان به د یو شمېر نورو شیانو په نرخونو کنټرول ممکن شي.
د سیمې حالات
او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو نداوار د ولس زیاتې تمې دي او باید پوځي مشران د ولس دغه تمې او هیلې په پام کې ونیسي او د ټولو وسلوالو ډلو لپاره یو شان رویه خپله کړي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې خپل اثر زیاتوي. دوی هڅه کوي چې له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د دغو دواړو مقالو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
فارن پالیسی لیکي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو یو کال پوره شو. دا وار پوځي مشرانو د پخوا په مقابل کې په دې خبره زیات زور راوړو چې باید دوی په دغه سیمه کې وسلوالو له ماتې ورکړي او له منځه یې یوسي. د دغه عملیاتو د پیل وروستو جنرال راحیل شریف دا ویلي وو دغو ظالمانو د عسکرو د سرونو سره لوبې کړې دي او دغه منظرونه به دی کله هم هیر نه کړي. د دغه عملیاتو په اړه په سیاسي او پوځي غونډو کې ډېر بحثونه هم وشول او د دغه عملیاتو نه د خلکو تمې هم زیاتې دي او دا ځکه چې خلکو د پوځي او حکومتي مشرانو نه دا غوښتنې وکړي چې باید د تیر کال د 16 دسمبر غونډې پیښې بیا مخې ته رانشي. په دغه وسلوالو ډلو کې یوه حقاني شبکه هم ده چې په اړه افغانستان او امریکا ډېرې اندېښنې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تراګرۍ په اړه په خپل کلنی رپورټ کې دا ویلي د افغانستان سره نږدې د پاکستان ځینې سیمې اوس هم د وسلوالو لپاره محفوظ ځایونه دي. که څه هم په دغه پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته ګڼ زیانونه رسېدلي دي خو بیا هم په دغه سیمه کې ځینې وسلوالې ډلې فعال دي چې په افغانستان او پاکستان دواړو کې تراګر فعالیتونه ترسره کوي. فارن پالیسی لیکي که څه هم پوځ په دغه عملیاتو کې د 2023 وسلوالو د وژنې ادعا کوي خو د دغه وسلوالو د پیژندلو په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه په دغو کې د کومو مهمو د وسلوالو د مشرانو د وژنې رپورټونه مخې ته راغلي دي. بلخوا ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلواله ډله خپل اثر زیاتوي. دوی کوشش کوي له ځان سره نور وسلوال ملګري کړي او په دغه هیواد کې خپل کنټرول مضبوط کړي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله په هغو ځایونو کنټرول ترلاسه کوي په کومو چې د طالبانو کنټرول وو. ځایي مشران وایي د دغه ډلې سره د وسلو ډک ټرکونه دي. دوی ښې ډېرې پیسې لري، خپل خرڅ خوراک پخپله کوي. ځینې ځایي خلک بیا دا هم وایي د اسلامي دولت وسلوال د طالبانو نه هم زیات خطرناکه او سخت دي. د سپین غر سیمې یو اوسیدونکی وایي دغو وسلوالو د افیمو پټو ته اورونه ولګول او د سګرټ په خرڅ هم بندیز ولګاوه. بلخوا د امریکا پوځي چارواکي وایي دوی داسې څه معلومات نه لري چې اسلامي دولت د منځني ختیځ نه وسلوال افغانستان ته لیږي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر ویلي افغان حکومت باید د اسلامي دولت ډلې موجود کې مسله جدي ونیسي. راین کراکر دا خبره تیره ورځ له مشال ریډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال وکړه. د ویل ورته ښکاري چې د اسلامي دولت یا داعش له کبله ښایي د طالبانو ترمنځ اختلافات پیدا شي. کراکر ویل افغان ولسمشر اشرف غنی په جرات اقدام کړی چې له پاکستان سره اړیکې ښه کړي، خو اوس باید پاکستان د کوټې شورا او حقاني ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي. د نوموړي د مرکې مهمه برخې د پامیر ساحل پر رپورت کې واوره.
د مشال رادیو له خبریال احمد شاه اعظمی سره د مرکې پر وخت په افغانستان، پاکستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر وویل د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډله که هر ځای وي نو ډېره خطرناکه ده. همدا لامل دی چې افغان حکومت باید د دې ډلې په افغانستان کې د شتون رپورټونه جدي ونیسي. دا وایي ما له افغان چارواکو سره په هغه هیواد کې د اسلامي دولت د شتون په رپورټونو خبرې کړې دي. زما په فکر افغان حکومت او د امریکا په مشرۍ د افغانستان ملګري هیوادونه باید د داعش موضوع ډېره جدي ونیسي. په عین وخت کې داعش به له خپلو دښمنانو لکه طالبانو سره مقابله شي، په ځانګړي ډول د کوټې شورا له طالبانو سره، ځکه چې هغوی د داعش سخت خلاف دي. نو موږ ښایي په راتلونکي کې د طالبانو ترمنځ اختلاف او د نورو ډلو جوړېدل ووینو چې پکې به یوه ډله د داعش ضد وي او بله ښایي ورسره یو ځای شي. راین کراکر له پاکستان سره د اړیکو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی پریکړې وستایلې، خو ویل چې اوس اسلام آباد باید د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات وکړي. مشر اشرف غنی جرأتمندانه اقدام له برکت اوس پاکستان ته موقع په لاس ورغلی چې پوه شي چې په کابل کې ملګری لري، یو داسې ملګری چې لګډ ګواښ او مسالې سره مخامخ دی. بیا اسلام آباد ته پکار دی چې په قبایلي سیمو کې د کوټې شورا او حقانی وسلوالې شبکې په څیر ډلو پر ضد عملیات
وکړي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کابل او واشنگټن پر دوه اړخیزه امنیتي تړون سربیره امریکایي ځواکونه ولې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې برخه نه اخلي، پخواني امریکایي سفیر کراکر وویل که کابل غوښتنه وکړي نو امریکایي ځواکونه به تل ورسره مرستو ته تیار وي. دی وایي کله چې افغان حکومت له ګواښ سره مخامخ وي نو هغوی د موږ ته راشي او په عمومي او مشخصه توګه دې له موږه مرسته وغواړي، ځکه چې دا هغه څه دي چې په امنیتي تړون کې راغلي. نو موږ به له دې تړون سره سم د افغانستان امنیت ټینګښت لپاره هر هغه څه کوو چې کولای شو. راین کراکر ویل له طالبانو سره د سولې کولو دنده د افغان حکومت ده. د ده په خبره که افغانستان په دې لړ کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري نو غوښتنه دي وکړي، خو امریکا باید په خپل سر له طالبانو سره د خبرو هیڅ هڅه ونه کړي. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا پخوانی سفیر راین کراکر زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې ښځو ته هم ونډه ورکړل شي، ځکه چې په سیمه کې به هغه وخت اصلي امنیت ټینګیږي چې د ښځو حقونو ته درناوی وشي او د هغوی غږ واورېدل شي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2113، 15315، 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو اوري. د امریکا دفاع وزارت په خپل یو تازه رپورت کې دغه هیواد د نورو طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د جګړې امکان ښودل شوی دی. په رپورت کې د ختیځ یوکرین په حواله د روس ذکر شوی دی. د دې ترڅنګ دا هم ویل شوی دی چې د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې چین خپل نفوذ زیاتول غواړي. رپورت وایي د دغو هیوادونو سره د جګړې امکان پر امریکا اثرات پرې باسلی شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورت تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. د جولای په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت په خپور شوي رپورت کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو روس او چین سره د امریکا د جګړې د زیاتېدونکي امکان څرګندونه شوې ده. دا امکان کم دی خو په زیاتېدو دی. دا رپورت وایي د دغو ممکنه جګړو نتیجې به ډېرې ژورې وي. د 2015 کال د قومي پوځي ستراتیژي رپورت وایي چې روس وار په وار ښودلې دي چې د ګاونډو هیوادونو د ملي حاکمیت احترام نه کوي او د خپلو مقصدونو د حاصلولو لپاره د زور استعمال ته هم تیار دي. په رپورت کې ویل شوي دي چې د روس پوځي مونه نیغ په نیغه او له خوا یې د نیابتي ځواک استعمال پر سیمه ایز امنیت اثر پرې باسي. د امریکا د دفاع وزارت په رپورت کې د یوکرین شخړې او هلته د روسي ځواکونو موجودیت ته اشاره شوې ده، خو ماسکو دا تورونه ردوي چې د بیلتون پالو د یاغیتوب په مقصد یې په ختیځ یوکرین کې پوز ځای پر ځای کړی دی. په رپورت کې د چین ذکر هم شوی دی چې د امریکا د امنیتي دلچسپیانو په وړاندې یې جارحانه او له ګواښه ډکه رویه په زیاتېدو ده. په رپورت کې ویل شوي دي چې چین د ایشیایي آرام سمندر په سیمه کې کشالي سیوا کوي. په دې لړ کې رپورت د جنوبي چینایي سمندر په لانجمنو سیمو له چین لخوا د ځمکو د دعوو یادونه کړې ده چې چین یې د خپل پوځي او غیر پوځي نفوذ لپاره کوي. د رپورټ وړاندې کولو په موقع د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارټین ډیمسی وویل چې په اوسني دور کې غیر یقیني نړیوال امنیتي حالات یې د خپل کار په څلوېښتو کالو کې مخکې نه دي تر سترګو شوي. نوموړي زیاته کړه چې پوځي طاقتونه په تیزۍ سره د ټکنالوژۍ د خورېدو نه ګټه پورته کوي چې مخکې یوازې امریکا د ټکنالوژۍ په استعمال کې په نورو هیوادونو برلاسي وه. د نوموړي په خبره په راتلونکي کې شخړې به په تیزۍ سره مخې ته راځي او د اوږدې مودې لپاره به وي چې پر امریکا زیاتېدونکي اثرات لرلی شي. په یاد رپورت کې د ایران او شمالي کوریا د اټمي او میزایلي لاسیاتېدونکو صلاحیتونو ذکر هم شوی دی. دواړه د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل دي چې امریکا او ائتلافیانو لپاره په امنیتي پلوه د اندېښنې وړ دي. په رپورت کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یادونه هم شوې ده چې د جګړې د ټکنالوژۍ استعمال کوي او د خپلې تندرو نظریې سره نور هیوادونه او سیمه غیر مستحکم کوي. د رپورت په خبره په نړۍ کې ګډوډي په زیاتېدو ده.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
په پېښور کې د تیر کال په دسمبر میاشت کې پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پر شل نکاتي قومي اکشن پلان باندې د هیواد سیاسي مشرولۍ اتفاق وکړ. د مدرسو رجسټریشن او منظم کولو د دې پلان له شلو نقطو یوه وه. دا چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د مدرسو د څارنې او رجسټریشن عمل په کوم پړاو کې دی او آیا حکومت د دې مقصد لپاره څه خاص ګامونه پورته کړي دي او که څنګه، پدې اړه دا رپورٹ وړاندې کوو. د تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان مشر مفتی منیب وایي په مجموعي توګه په ملک کې د رجسټر شو مدرسو شمیر خواوشا 15 سره دی. دی وایي چې د ملک د نورو برخو په شان د فاټا د مدرسو قانوني رجسټریشن په کار د چي کیږي.
سن 2005 میں مدارس کی تنظیمات اور گورنمنٹ آف پاکستان
پر 2015 زیگیز کال د مدرسو د تنظیمونو او د پاکستان د حکومت ترمنز یو معاهده یا تړون وشو چې تر مخه یې د مدرسو د رجسټریشن لپاره طریقې کار او فارمولا وټاکل شو. د 1868 زیگیز کال ټولنیز قانون یا 1860 سوسایټی ایکټ کې د یوشتمې ماده اضافه وکړل شو چې تر مخه یې د مدرسو د رجسټریشن عمل پیل شو. د هغې لپاره څلور صوبایي حکومتونو او وفاق قانون سازی کړې وه. د پاکستان قبایلي سیمې د مرکزی حکومت تر انتظام لاندې راځي، نو ظاهره ده چې هم د هغه قانون لاندې هلته هم د مدرسو رجسټریشن باید وشي، خو تر دې وخته داسې کوم نوی نظام لا نه دی جوړ.
په قومي اکشن پلان کې د مدرسو د څارنې لپاره د رجسټریشن عمل ته په کتو دا پوښتنه راپورته کیږي چې د پلان تر منظورېدلو تقریبا شپږ میاشتې تېرېدلو پس حکومت په قبایلي سیمو یا فاټا کې تر اوسه څه کړي دي. د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله وایي چې په قبایلي سیمو کې په ټولو مدرسو د حکومت نظر دی. دی وایي د حکومت او مقامي انتظامیې په نگرانۍ کې دا مدرسې کار کوي.
نېشنل اکشن پلان په قبایلي سیمو کې هم د ترهګرۍ خلاف عملي ګامونه پورته کړي شوي دي او تر اوسه پورې په هغې باندې عمل درآمد جاری ده. دی وخت زمونږ په قبایلی سیمو کې تقریبا 250 نه زیات مدارس دي. دا ټول د زمونږ د ډایریکټریټ آف ایجوکیشن د هغې سره انلیسټډ دي. زمونږ چې څومره مقامي انتظامیه ده په مختلف قبایلی جنسو کې، هغې د دې هر څه د دی اکټیویټیز نه خبر دي، هغې په دې باندې نظر ساتي. هلته چې کله وړ دي هغه د مقامي اجازت باندې دي، نو هغه کیږي او وخت په وخت هغې کې د ماشومانو تعداد او دا هر څه چې مقامي انتظامی سره شیر کوي. زمونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ هغې سره هم د دې خپل یو پوره ریکارډ پروت دی.
بلخوا مفتی منیب وایي چې د قومي اکشن پلان لاندې یو ویشته معنی ترمیم منظور شوی و. د دغه ترمیم د تصدیق په هکله چې آیا دا د پاکستان د آئین لاندې دی که نه، د پاکستان سپریم کورټ د یو درخواست اورېدنه کوي. دی وایي د هغې چې څه نتیجه راوځي نو تر هغې وروسته بیا د حکومت سره د اتفاقي رایې بنیاد څه طریقه کار مخې ته راتلی شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د مدرسو 15 تنظیمونه دي. په دې کې د مدرسو د نظام تعلیم تر ټولو لوی تنظیم وفاق المدارس العربیه دی. په دې کې یو تنظیم المدارس اهل سنت پاکستان دی او نور درې د وړې کچې تنظیمونه وفاق المدارس سلفیه پاکستان، وفاق المدارس شیعه پاکستان او روابط المدارس سند اسلامیه پاکستان دی. په ملتان کې د وفاق المدارس العربیه پاکستان لاندې د رجسټر شو مدرسو شمیر 9500 دی.
وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ڈیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. په قبایلي سیمه مومند ایجنسۍ کې 128 سکولونه وسوالو ړنګولي دي. په دې کې زیاتره سکولونه په ساپو کې روان شوي چې یو سرکاري کالج هم پکې شامل دی. د چارواکو په وینا اوس هم په ساپو کې د نامنې ستونزې شته، نو زیاتره تعلیمي ادارې په دغه سیمه کې کارونه نشي کولی. زمونږ خبریال شانواز رزي د دغه تحصیل پر تعلیمي حالت له ولسي وګړو چارواکو سره خبرې کړې دي.
په سیمه کې د سکولونو د نشوالي له وجې د دغه ځای زده کوونکو ته مشکل زیات دی. نثار صاحبه چې رساپو تحصیل اوسېدونکي دی وای
ساپو کې بس بستر دغه د حساب دی چې سکولونه وران دي، ډېر حکومت دا ساز کړي نه دي که نه. وران سکولونه خو نه څوک استادان راځي او نه ماشومان رالېږي، او عجبي ایجوکیشن والا استادانو ته د میاشتې میاشتې روپۍ ورکوي، تنخواه اخلي خو سکول ته راځي نه.
او بیا مې د لکړو د کالج پرنسپل ممتاز خان سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې کالج 15 کاله وړاندې وسله والو ړنګ کړی، ولې دا ساعت هم بند دی؟ نو دا ولی
او د ریکنسټرکشن د پاره چې کوم دي موږ هم ډېرې زیاتې کیسې کړې دي. حکومت هم دا غواړي چې زر تر زره دا کار چې کوم دي بیا دوباره آباد شي. خدا دا اے ڈی پیز کی چې ور واچي او پیسې ولې منظوري شي کار ته لاسه لا نه شي، هغه کې لار آرمي پرسر کوي او نو کوششونه جاري دي.
د دغه سیمې اوسیدونکو خبریال لال رحمان صاحبه وایي چې په سیمه کې د ماشومانو د تعلیم شرح ډېره کمه ده.
او پاتې څه ماشومان چې هغه د سکولونو نه محروم شوي دي. نو څه کوي حواله څه خدمات په خیر ساتو اکثر تعلیمی لیول بانے توجہ اور نکلے ایجوکیشن ہوگا توجہ اور کرے تو سازان داوی خبر ہے نمانی آگا سکن تنیزی آگا ہے پولیٹیکل انتظامیان پاگے دو ہندے سے راوڑے سے سلیم ہے انشاءالی پلکی تو بعد یہ سازان دی سی ویڈیو سن پہے رہا بانے سلیم کر آجی رہے
دا تعلیم محکم محمد جنسی لخوا اسسٹنٹ ایجوکیشن افسر لکڑو سرکل ستار خان نمو پختر چی پا ساپو تحصیل کے سمر سکولونا بیا آباد شوی دی
اس کے تقریباً چی دس بار بانے کار سکار دے دور کی دیشی انشاءاللہ چی لگر آجی دی سی پروگرام شتا دے کنا دی لکر یو سیر دے وغیر سنے دا چی کنا کی گی لکر دسی یو پروگرام شتا دے چی دے و آباد چی دے پروگرام دا شتا دے آو
او یاد دیوی چې د نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ محمود ایجنسی په وینا په محمود ایجنسی کې 6500 او 11 ماشومان له سکولونو بهر دي چې په کې د ساپو ماشومان نه دي شامل او د ساپو د تحصیل زیاتره سکولونو ماشومان د ونو او بوټو لاندې او یا په خیمو کې سبق وایي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی
د بلوچستان په وسته محمد سیمه کې د ظفر جتک په نامه یو خبریال تیره یک شنبه نامعلومه وسلوالو په خپل کور کې وژلی او چې پر ضد یې د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې پرون په کوټه کې احتجاجي مظاهره کړې او د نوموړي د قاتلانو د نیولو او په جزا رسولو غوښتنه کړې ده. د بلوچستان خبریالان وایي په دې صوبه کې خبریالان د حکومتي او غیر حکومتي ډلو لخوا له خطر سره مخامخ دي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
پنځه دیرش کلن ظفر جتک سند ایالت ته څیرمه د بلوچستان د سرحدي ښار وسته محمد اوسیدونکی و چې په یوه وخت یې د پاکستان له بېلابېلو چاپي برېښنایي رسنیو او خبري اژانسونو سره کار کاوه. د وسته محمد د ځایي فیوډالانو مافیایي کړیو او د دولتي چارواکیو د اداري فساد په اړه د خبرونو پر سر د روان کال په پیل کې مرګونی برید ورباندې سوی و چې روغ رمټ ترې وتلی و. خو د تېرې یک شنبه په ورځ نامعلومو وسلوالو بیا په خپل کور کې وسلوال برید پر وکړ او ویې واژه. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د ظفر جتک د وژنې په ضد د پنج شنبه په مازدیګر د کوټې د پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي مظاهره وکړه چې لسګونو خبریالانو پکې ګډون کړی و او پر خبریالانو د بریدونو د مخنیوي او د هغوی د خوندي ساتلو په اړه یې شعارونه ورکول. په بلوچستان کې چې په تېرو کلونو کې لسګونه ژورنالیستان وژل سوي تر اوسه د هیڅ یوه قاتل هم نه نیول سوی او نه محاکمه سوی دی. د ظفر جتک د وژنې په تور دوه کسان نیول سوي خو کورنۍ یې وایي چې دا اصل قاتل نه دي. مګر د بلوچستان د ژورنالیستانو د اتحادیه یو مشر او د جنګ اردو ورځپاڼې خبریال حمادالله سیاپات بیا هم له پولیسو او نورو امنیتي ادارو غوښتنه کوي چې د ظفر جتک د وژنې تر شا پټ لاسونه رابرسېره کړي.
زما خیال دا دی دا سړی د ټارګټ کلرز د لاسه وژل سوی دی او ټارګټ کلرز غله دي که ډاکوګان دي که روایتي قاتلان دي که اغواکاران دي هر څوک دي دي هغه خلک. زموږ په دې حواله د انتظامیه او د حکومت سره دا ټینګ مطالبه ده چې د اصل قاتلان دي مخته راوستل شي.
د کوټې د پریس کلب مشر شهزاده ذوالفقار وایي په بلوچستان کې د ژورنالیزم هسې نوم پاته دی ځکه چې وایي هیڅ یو خبریال هم دلته د ترهګرۍ فرقې تاوتریخوالي او د خپلواکۍ غوښتونکو د مقاومت په اړه کره خبرونه نشي خپرولی. که یې خپاره کړي نو د ظفر جتک خوندي به خپل ژوند له لاسه ورکوي.
کم خلک چې دلته هغه سیګیټیرین او فرقواریت بنیاد باندې دهشتګردي کوي هغوی دا کوي چې کم خبر چې موږ وایو زموږ خواهشات مطابق دغه ولګیږي. دغه سه کم خلک چې ازادي پسندي هغه زموږ د مرضی مطابق اوسي او کم ازادي پسند خلاف خبرې کوي هغه چې زموږ دغه دی اوسي. په دې کې بیا صافي چې دی خامخا وزل کیږي او صافي باندې سخت وخت راځي. دلته پریس کلب مخته تقریرونه کیږي دا خبرې کوي صافیان ستې کفن تیار دی.
ظفر جتک له 2012 میلادي کال راهیسې د اردو ژبې له ورځپاڼې انتخاب سره هم کار کاوه. د دې ورځپاڼې مسؤول مدیر او سیاسي څېړونکی انور ساجدي وایي ظفر جتک د خپلې سیمې په اړه ډېر کره او رښتینی خبرونه ورکول. په ډېره زړورتیا سره یې خپله خبریالي کوله. په ډېرې ازادۍ سره یې د سیمې د غلاو او د مځکو د زورواکانو او اداري فساد په اړه راپورونه رالېږل او ګمان دا ده چې په همدې اساس به هغه وژل سوی وي. یادونه ور ده چې په تېرو اتو کلونو کې په بلوچستان کې شاوخوا 40 ژورنالیستان وژل سوي دي چې اکثره یې د بلوچمیشتو سیمو اوسیدونکي وو. ظفر جتک لومړی ژورنالیست و چې په روان 2015 میلادي کال کې ووژل سو.
تاسو د برکوال میاخیل رپورټ واورېدو. د مشال ریډیو خبرونو ته غوږ یې. اوس په د روژو له مناسبت سره د مشال ریډیو ځانګړي پروګرام واورئ چې د مشال ریډیو خبریال احمد الله پکې د مفتي کفایت الله سره خبرې کړې دي.
بسم الله الرحمن الرحيم.
مفتی کفایت اللہ صاحب روزے مبارک میاشتا پر روزہ کی د عبادات په حوالے سره زمنګ اوریدونکو ته یو چې روزہ کې کم قسم عبادات کول پکار دي د کم ثواب سونه دي او آیا د خلک چې په غیبت یا دروغ وي د دې باره کې لکه سویل شوې دي په اسلام کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان مبارک میاش او ډېر د فضیلت ول میاشتا دا د صبر غم خوارۍ مہینه ده او د دې باره کې په حدیث مبارک ډېر فضیلت راغلي دي. په دې میاشت کې هر عشره چې دا نهایت د اهمیت حامل ده د بارکیوم احادیث کی راغلی چی اول اشاره چی دادا سراسر رحمت تے او دویم اشاره چی دادا مغفرت او اخری اشاره د دوزخ نه د ازادی دو دا پدی میاشتے کی د هر فرض ثواب چی دی غدا او یو فرض برابر وی او د هر نفل عبادت ثواب د فرض برابر وی پدی کی چی روزه افطار کی چاتا نو د هاو گناونا الله تعالی معاف کی او دوزخ نه د ازادولو د یو ذریعہ دا پدی میاشتے کی عبادت کول پکار وی خاص طور باندې د فرایز واجبات چې دغه عام روز کوم نیو پر خپل پکار لیکن خاص طور پر د میاشت رمضان کې د دې خاص چې اهتمام کول وکاري دین علاوه ذکر دې سړی ګرځي راګرځي نو په هر حالات کې لا اله الا الله درود شریف او د قران ډیر زیات تلاوت کول پکار دي او نور چې سمره خیر کارونه تنه کې دي شي انسان لا کول پکاري فضول خبرونه د غیبت کول نه هغه واسوم حرام دي دروغ واسوم حرام دي چې تکنزل کول د عمر سه حرام دي لیکن خاص طور پر رمضان میاشت کی لکه څنګه چې د هر عبادت ثواب پدی کی زیاتی کی نه دغه رنګي ګناه چې تم کارونه چې سره کوي هغه سره د روزي کم روح او کم دغه وزن وی او ثواب وی نه هغه کی کوم کم راځي.
مفتی صاحب زما یو بل پښتنه د دکانداران یا تاجران چې د ذخیره اندوزی کوي اسلام د ذخیره اندوزی باره کې سوی او خصوصا په روزه میاشت کې بیا داسې کول لکه هغه باره کې اسلام سوی
ذخیره اندوزی خو هغه باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه کس چې ذخیره اندوزی کوي اغه ملون دی پاغه باندې لعنت علی غلط ذخیره اندوزی کول خو په عام میاشت کوم جایز نه وی خاص طور رمضان په میاشت کې دا یو غیر مناسب حرکت دی دا ټیک نه دی. په دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هدایت دی چې دا میاشت عام دردای او دا غم خوارای دا په دې کې په کار دا چې نور میاشتو کې ته زیاته غټین په دې کې ډیر کم او غټي او په دې نیت سره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل چې دا غم خوارای میاشته نو په دې کې هم ته د خپل نور ورته نه امداد او تعاون وکړي.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د دې خبرونه په آخري شیبو کې به یو وار بیا لنډ خبرونه له عبدالحی کاکړه واورو.
پاکستان هغه تاثر رد کړی چې ګواکې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو ځل بیا خرابې سوي دي. نن په اسلام آباد کې اونیزې خبرې غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان د خارجه چارو وزارت بیان قاضي خلیل الله د یو پوښتنې په جواب کې وویل چې د افغانستان د داخله چارو د وزیر د اسلام آباد سفر ځنډول د دې څرګندوی نه کوي چې ګواکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابې سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني عسکرو د مخته وختلو او بریدونو له کبله په کابل کې د دې هیواد سفیر وغوښتل دي. د بهرنیو چارو وزارت بیان شکیب مستغنی نن مشال ریډیو ته چې د دې وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د پاکستان له سفیر سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره د پاکستاني عسکرو برید د اصولو خلاف او ناوړه کار وبللی. په افغانستان او پاکستان کې د امریکا په خوانی سفیر راین سی کراکر په اسلام آباد غږ کړی چې وخت رارسېدلی چې د کوټې چورا حقاني شبکې او نورو وسوالونو پر ضد کاروایي وکړي. راین کراکر دا څرګندونې نن د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. وسوالو د خبر پښتونخوا په چارسده کې د عوامي نیشنل ګوند ځایي مشر او په قبایلي سیمه باجوړ کې یو قبایلي مشر وژلی دی. د عوامي نیشنل پارټي یو غړي رضا باچا مشال ریډیو ته نن وویل چې دوست محمد خان چې د خان بابا په نوم مشهور و نن په دفتر کې ناست و چې پر موټر سایکل سپاره وسوال ننوت تلو دا په دزو ووجلی. او بل خو بیا پرون ناشون د باجول په بره چمرکند کې وسوالو یو حکومتي پله حکومت پله او ملک سیدا جان وجلی دی. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه د خبریال ظفر جتک د وژل کېدو په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون بلوچستان یونین اف جرنالست غړو د مظاهرو پر مهال د ظفر جتک د قاتلونو د نیولو غوښتنه وکړه. افغان چارواکي د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه د امریکا دفاع وزارت وړاندیز وی شمیره سمانه بولي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري مشال ریډیو ټول چې د پینډاګون په ریپورت کې پروان کال کې د افغان پوځیانو په مرګ ژوبلې کې 9.5% زیاتوالی شوده سوی خو په حقیقت کې د مرګ ژوبلې یوازې 3% زیاته سوې ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر نن ویلي د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی سوی خو فلیپ هامون ټینګار وکړ چې اتفاق ته د رسیدو لپاره کار روان دی. هامون وویل سم دته د پرمختګ نشانه ښکاری خو باید په دې برخه کې خصي جاری وساتل شي. د یونان د خزانه وزیر خبرداري وکړي چې د یک چمې پرز د ایران د یونان د مالی ملاتړ د پلان په اړه د رفرندم نتیجه مثبت و نو استفاده وکړي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شوي وي. زه ملیحه امیرزاده، عبدالحی کاکر او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار درنه په یو ځای اجازت غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د الله پامان.